د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولسه پر لبسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نور یاس نوري يم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر له 13 سره برابره ده. او رچې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکو د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښې کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند د ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې قهرمان صاحب د دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپیو ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راوځي له رسنیو سره به شریک.
تېره اونۍ په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار وکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتکو کې په افضلي مشهور دی. د خوست چارواکي هیله مند چې د شنبې په ورځ بعد د ولایت د رای ورکولو ټول مرکزونه پرانیستي وي. په خوست کې د رای ورکولو په شپږو مرکزونو کې پر تذکرو سټیکر نه دی لګېدلی او پاتې به د شنبې تر ورځې له امنیتي پلوه خوندي شي. د خوست امنیه قمندان اختر محمد نورزوی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
تر اوسه د اوویشت سایټونه پنځه ویشت سایټونه متوسط تهدید ته راکته شوي دي او انشاءالله تعالی دغه دوو سایټو باندې نور هم عملیات جریان لري. وبه کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په هغو ټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګېدلي دي خلکو کولای شي خپل رای استعمال.
د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې له غزني پرته په درې دېرشو ولایتونو کې ترسره کیږي له شپېتو زرو زیات امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سي دوکان په سیمه کې په پرونی چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنی قمندان محمد محفوظ ولی زاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پولیسان مرګ دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په دې برخه کې ما له سرمنشي سره مشوره کړې، اجازه راکړې چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولی شم. زه به خپله د نومبر په وروستۍ نیټه زم زما پرېکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې کورنۍ جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي. د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیا او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي چې دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ تفصیل تر اوسه څخه نه دی خبر شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، د روسیې د څلورم سفر دی او ولادیمیر پوتین په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته انتقال و. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې وژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 28 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتر کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزه کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کېږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په کیدونکې غونډه کې به د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحله له پایل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سر بیره پر دی چې له پیښو خالي نه و، بیا هم ډیره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت اتسلویر ساعته دوره د کابل په وخت 13 شپه 12 بجې پیل شو. د انتخاباتو خپلواک مسنوي کچیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي مجازات بشي. د انتخاباتو د خپلواک مسنويان سید حفیظ الله هاشمی اسدی رډو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په سل متری کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسیدو، د اته فلوی خاطو د لپاره سکوت دا ورسیږي. هیڅوک به کمپاین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولای. موږ رسمن دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزه کیږي، انتخابات کمپاین کیږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کیږي.
شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا شتر سره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نکړي، له 15 تر 15 لک افغانۍ به جریمه شي، همدارس به له خپل مدني حق د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک میسون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په شارونو کې شي تر سره شوي، خو لري پرتی سیمې له دې کمپاینونو به برخه شوي.
د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بده نه و. زمونه م چې په لوی خارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سویدا او د نامنوي په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانیدلی چې هغه ولوسالو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي، یعنی په ډېرې ولوسالو ته دوی څنګه دا کړی.
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځې دوره کې یو شمیر مرګونی حمله وشوې. تازه یوې د چهارشنبه پورس په لشکرګا کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې خپل دریو ملګرو سره په چاودنه کې ووشل شو. طالبانو غواښ کړی دی چې انتخابات په ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال نه تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 413 شریزي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي 300 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 3 لک کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلې دي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره ټول چارې بشپړې شوې دي او د رای ورکولو په ټولو مرکزونو کې به له همدې سیستم نه کار اخیستل کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال له ښاغلي هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار خستنه څومره ضروری ده.
فکر کوم دغه افاحت یو د دې لپاره چې ما ځان مخصوص کی او دغه پروسه تخریب کی نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګی ګوښه دغه مسائل مطرح کیږي. د تاکونو خپلواک کمیسیون د کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي او دغه استفاده مرته لازمی کړی ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جامن د پیزر مرکز شاوخوا به ولرو او شل زره محلات به ولرو، دغه وسیله نه استفاده کیږي.
لا بایومیټریک نه د استفاده په سرنګوالي هم کې دشي رڼا واچوي چې سډول بل دغه سیستم نه او په کوم مواردو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل دغه ډیر څلور مهم عناصر چې یو د هغه له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیله په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه د اثر د دوه ګوتو د شهادت ګوتې دي د لاس دا باختل کیږي. د شخص د تذکيري عکس او د شخص او سټیکر چې د تذکيري شاته نص ده د هغه واکسونه اخیستل کیږي. ورسره دی نو بیا یو کاغذ یا ارکیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه باندې ورخې هغه د پانه شاته چې د رائے پاله د هغه شاته باندې ټاپي پارس کی چې لګول کیږي او بیا بل هغه ورسره دا په صندوق کې اچول کیږي. بدون د هغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به اسلام شمارش کې داخلي کینه.
د دغه وسیلو په اړه کې د شی وایي چې دغه وسیله څومره دقیق دی او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
په هر حال دغه وسیله چې دغه انتخابات لپاره ديزاین شوی ده، د هر نگانه مرکز تضمین دا کوي او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراری اراو مخه بدی شي او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تما کیږي او خلک اله لري هغه به کاملا دی راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت نور انتخاباتو نه ډیر زیات ښه او رڼی وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکونکي د هیواد په درې درشو ولایتونو کې څومره مدد چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي.
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر شپږ زره نه ډېر پورې دغه خصوصي روزنه او ورکړ شوې ده او دا به تر جمی ورځ پورې هم دوام کوي تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکونکي به په پوره توګه مده کیږي تر څو دغه وسیلې نه کار واخلي.
دقیقا چې دا یو زره کسان د دغه شاوخوا کې کار کوي دا خو به غونډه اخلي. حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 50 نفر شاوخوا کې دي، دې ته هم دا ترنګ ورکو کې یو کس مریضیږي نو سیږي نو هدا اقل زی بل شخص دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند سید حفیظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک سیستم د دزګاو په اړه نور معلومات را سره شریکول وړاندې به. د دغو دزګاو د لپاره د روزنې د ورکشاپونو په باب له کندهار واورو.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې ولسي جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی قهرمان د انتخاباتو په درشل کې وژل سو چې د افغانستان لپاره مهم ګڼل کېږي. ورځپاڼې عبدالجبار قهرمان د پاکستان له سختو مخالفینو څخه بللی او ویلی دی چې ده په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو هم انتقاد کوه. په مقاله کې راغلی چې د شنبې د ورځې انتخابات یوه لویه ازموینه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څه ډول په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړې کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان پارلماني انتخابات مخکې درې کاله ځنډېدلی وو او اوس هم د امنیتي او درغلیو تهدیدونه له تر ټولو لویو اندېښنو ګڼل کېږي. برطانیایي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالجبار قهرمان د ولسي جرګې له سم نوماند و چې په خونړیو پیښو کې د انتخاباتو په درشل کې وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا عبدالجبار قهرمان د افغانستان په جنوب کې د شوروي اتحاد په ملاتړ پخوانی رژیم له مهمو کسانو څخه ګڼل کېده او تر 1990 کال وروسته یې خپل هیواد پرېښود. دی د طالبانو له سقوط وروسته بیرته افغانستان ته ستون سو او غوښتل یې د افغانستان په ولسي جرګه کې څوکۍ ترلاسه کړي، خو دغه هدف ته ونه رسید. د ډیلی ټلګراف په وینا راتلونکي انتخابات اصلا د افغان حکومت مخې ته یوه لویه ازموینه ګڼل کېږي، ځکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په خاطر ناهیلې سوې ده. او سټارټ فور خبرونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پارلماني انتخابات د افغانستان د ډیموکراسۍ پر لور یوه بله له خنډونو ډکه لاره ده. مقاله لیکي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د دغه جګړه ځپلي هیواد د ډیموکراسۍ یوه ازموینه ده. د اکتوبر په 16 نیټه به د افغان پارلمان د ولسي جرګې انتخابات وسي. مقاله یادونه کوي چې اصلا ټاکل سوی وه دا انتخابات په 2015 کال کې وسي، خو په تکراري توګه له دې کبله وځنډول سول چې د ملي وحدت حکومت ونه توانید مهم انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي. دا انتخابات به له 2004 کال راهیسې د افغانستان درېیم پارلماني انتخابات وي. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 2015 شپېته نوماندان د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ګډون کوي. یوولس څوکۍ له غزنی ولایت څخه د پارلمان له اوسنیو غړیو سره تړاو لري. کمپاین د سپتمبر په میاشت کې پیل سو. د انتخاباتو لومړي نتایج به د نومبر میاشت په 16 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې 8.8 میلیون افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي.
د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې تر نن ناوخته په د بایومتریک ټولې دستګاوې د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته ورسول شي. مسؤلین دغه راز وایي چې د دې وسایلو په رسیدو سره د کارکوونکو د بایومتریک سیستم د روزنې ورکشاپونه به هم بشپړ شي. نور حال یې له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپورټ کې.
دلته د ټاکونو د کمیسیون کارکونکو ته د بایومیټریک د ماشینونو د کارونې زده کړې ورکول کیږي. دا هغه ماشینونه دي چې د ټاکونو په ورځ به د رای ورکونکو ټول اسناد ثبتوي تر څو د درغلیو مخه ونیول سي. د کندهار د ټاکونو د خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته د ټاکونو د بایومیټریک سیستم د ټولو توکو له رسېدو وروسته ولسوالیو ته د دغو توکو د لیږد لړۍ پیل شوې او د پنځشنبې د ورځې تر پایه به بشپړ شي.
د افغانستان کې اولین ځل دی چې د رایدهندګانو د بایومیټریک نه استفاده کوي او وخت هم ډیر کم، خو موږ ټول وسایل د بایومیټریک مربوط هغه ترلاسه کړي دي او همدارنګه کارمندان هم په ساحه کې چې کوم ګمارلې دي څو سټېپه کارمندان لرو، د هغو دپاره هم د بایومیټریک ټرینینګونه شروع کړي. همدارنګه نن یو ولایتي غونډه لرو په هغه کې د مختلفو ارګانونو خلک دعوت کړي چې کولای شو چې هغوی ته بایومیټریک په مورد معلومات وړاندې کړو.
وردګ وایي که څه هم د دې سیستم د کارونې او زده کړې لپاره ډیر کم وخت لري، خو هڅه به وکړي چې په سمه توګه یې وکاروي او د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په ورته وخت کې د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکي چې دا مهال د بایومیټریک په زده کړو بوختي وایي دا ډیر اسانه سیستم دی او به کولای شي چې په سمه توګه یې وکاروي. کفایت الله رحیمی او محمد سلیم مجرو د ټاکونو د کمیسیون کارکونکو
ډیر ساده سیستم دی، یعنی په څلور ثانیې کې موږ کولای شو چې یو کس په مکمل ډول د پروسې څخه تیر کړو. یعنی هیڅ ډیر ساده دی، استعمالونکي کولای شي چې ډیر په اسانۍ سره استعمال کړي، هیڅ مشکل په هغه ورځ نورته چې د برق ته لحاظ خپل هر سیستم ځان ته پاور بینک لري چې دا واسطه سره چارجر او دوی هم په خپل ځان کې چارج ساتي.
موږ ټول د هویت مامورینو ته ټریننګونه ورکو، ځکه چې دا هله یوازې د هویت یا د ثبت مامور سره ده، او د دې د کار طریقه ډیر ساده او آسان ده. امکان لري چې په یو ساعت نیم ساعت کې هغه هر شخص باندې وکولای شي چې په دې اړه باندې کار وکړي.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس د دې ولایت په دوو ولسوالیو نیش او معروف کې د نامنو لامل ټاکنې نه ترسره کیږي، او په څلورو نورو ولسوالیو کې یوازې په مرکزونو کې په کم شمیر کسانو نوملیکنه کړې ده.
د ولسی جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په کیدونکو غونډه کې به د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استاد زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د موسکو غونډې ته د طالبانو په ګډون بلل شو ټولو هیوادونو ګډون خپل ګډون تایید کړی دی. نور حالې د وصل وصال پر رپورټ کې
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو د ناستې په اړه د روسي چارواکو له تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې به تر ډیره د سیمهییز او نړیوال اجماع پر پیاوړتیا تمرکز وشي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته به د تلار هوار کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر د ثبوتاش کوونکو مخه ونیول شي. دی وایي هیله من یو چې د مسکو ناسته ژر تر ژره ترسره شي، سو زموږ د غوښتنې سره سم په سیمهییز او نړیواله کچه اجماع پیاوړی شي. کوښښ دا دی چې موږ څنګه کولی شو د افغانستان د سولې بهیر د اخلالونکو مخه ونیسو. موږ هیله لرو چې په دغه ناسته کې د طالبانو تحریک هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د غناستې ته ټولو بلل شوو هیوادونو تایید کړی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په دغه ناسته کې ګډون کوي. ښاغلي کابلوف له ځینو رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې د مسکو ناستې ته د افغانستان سربیره د امریکا او طالبانو د استازو په ګډون د لسو هیوادونو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی و د افغانستان په اړه د مسکو ناسته د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلیو چې دغه ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. طالبانو په دې وروستیو کې په دغه ناسته کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي و چې د دغې ډلې یو پلاوی به د مسکو ناسته کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د مشران جرګې دوهم مرستیال فیصل سمې د مسکو طالبانو اړیکو ته په اشاره سره وایي چې که روسیه وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
طالبان هم
به ګروهای مختلف فعلا طالبان اوس په مختلفو ډلو ویشل شوی، او هر ډله د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه روسیې سره خې اړیکې لري. پرته له شکه که روسیا په رښتینې توګه دغه بهیر ته داخل شي، زما په اند د افغانستان د مشکلاتو یو عمده برخه به هواره شي، ځکه زموږ اساسي ستونزه د سیمې او نړۍ د زبرځواکو هیوادونو لخوا ده. د مسکو د ناستې د اهمیت او ترسره کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونه کیږي چې امریکا هم په دې وروستیو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دي. په همدې سورزو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د سو هیوادونو او د قطر په دفتر کې د طالبانو د استازو سره لیدنې کتنې کړي چې د دغو لیدنو کتنو نتایج ګټور او مثبت بلل شوي دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د غرض د افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکو ټیم د ټاکلو لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو او له سره مشوره کوي. د کریمیا په ټاپو وزمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول. اکثره وژل شوي تر 40 کلونو لږ عمر لري. له 2014 کال راوروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړی ستر حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې کیږي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پیش هغه وخت وشوه چې و محصل پر دوی لاسی بم واچوه او ډزې وکړي. برید کوونکی بیا وروسته خپل ځان ووشه. په دې پیښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولي تخنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دې ټاپو وزمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه. خلک بم ووشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم. هیله لرم
چې ټپیان ژر شسی. موږ به هر هغه څه چې اړتیا وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یو تروریستي پیښه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزی څنګه ویلی دی چې یو اتلس کلن محصل پر نورو محصلانو او د پانتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د څلورم کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلی دی چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې بچاودیدونکو وسیله هم په پانتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه دوه تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو پر ټویټر خپله خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوی. قهرمان پرون په خپل دفتر کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. مسؤلیت طالبانو منلی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان دي. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي.